رادیو آشنا. رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د امریکا کانګرس وایي د طالبانو سره د سولې په خبرو کې دي د میرمنو د تیرو 13 کلونو پرمختګونه باید چې خوندي شي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوس دوه غړي وژل شوي دي او امریکا د ایران د پټروکیمیکل په صنعت نوي اقتصادي بندیزونه لګولي.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا لرو چې د افغانستان او امریکا د رسمي اړیکو ترمنځ سل کاله پوره شوه. نن د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د نوملیکلو بهیر پیل شو. دا افغانستان او امریکا د رسمي اړیکو ترمنځ سل کاله پوره شوه.
To live in freedom and to look to the future with hope.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی تاسو اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لاند خبرونه اوري. نن د جوزا د میاشتې په 13مه د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکلو تقویتی بهیر رسمن پیل شو. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس یوا عالم نورستانی په دې حق له داسې ویل
او هیله من د یم چې هغه کسانو چې یې ثبت نام نه دا کړی یا اوس له خیره تلس کلن شوی دی راشي او نوملیکنه خپل وکی دی برخه واخلي او د خپل هیواد په سرنوشت کې رغند رول ولوبوي او په شپږم د میزان هم همداسې جوخي جوخي خلک تشویق کوي چې انشاءالله انتخاباتو تلاشی ټول ټاکنو تلاشی خپل درای نه استفاده وکړي ترڅو من خپل ستر هدف چې د افغانستان د جمهور رئیس ټاکل دي هم ورته ورسیږو.
د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي دي چې د بهیر به د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالۍ کې د سرطان د میاشتې تر تمې پورې دوام ولري.
د امریکا د کانګرس لسګونه غړي وایي د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د میرمنو د تیرو 13 کلونو پرمختګونه باید خوندي شي. دوی د امریکا د بارنیو چارو د وزیر مای پمپیونه په یو لیک کې غوښتي دي چې د سولې په ټولو خبرو کې د افغانستان د میرمنو د موقف حفاظت وشي. د کانګرس د غوغړو چشمیرې له اویاتنو نه پورته خودل شوی دی. په دغه لیک کې ویلي دي چې د سولې په روانو خبرو کې د میرمنو حقوق او همداشان د افغانستان د راتلونکي په حق له خبرو کې د افغانستان د میرمنو نظر باید واورېدل شي او د دغه لیک یوه کاپي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ته هم رسیدلې ده.
د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی رئیس د تل لپاره د فوټبال اړوند ټول فعالیتونه نه منکې. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه د کرام الدین کریم دنده په دې ورستوي کې د افغانستان د خزو د فوټبال د ټیم د یو شمېر غړو په وړاندې د جنسي زورونې په اړه د تورونو په نتیجه کې ځنډول شوی و. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د فوټبال نړیوال فدراسیون په تیرو میاشتو کې د دغو ادعاو په حق لا پلټنې کړې دي خو د فوټبال نړیوال فدراسیون نن اعلان وکړ چې ښاغلی کریم د دې فدراسیون د اخلاقي مقرراتو درویشتمې او پنځویشتمې مادې د خپل کاري موقف نه په ناوړه استفاده ترې نه کړې ده او په همدې خاطر نشي کولای چې نور په د فوټبال په حق لا په لوبو کې او یا په رسمي دندو کې برخه واخلي.
د غور ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د دولتيار په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د حکومت سوار لسترفدار ولسی پاتون کوون کې وجل شوی دی. د غور د والی نتاق عبدالحی خطیبی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دولتيار د ولسوالۍ د پښتینور په کلی کې د ولسی پاسون کوونکو په پوسټو بریدونه وکړل. څوار لس پاسون کوونکو وژل شول او وکسه ټپی شول.
د هم نړیوال خبرونه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان دوه نور عسکر نن وژل شوي دي او درې نور ژوبل دي. دا دویمه ورځ ده چې په پاکستاني عسکرو په شمالي وزیرستان کې په پرله پسې ډول چاودنې کېږي او عسکر پکې وژل کېږي. د سیمې نه امنیتي سرچینو امریکا غاک ته ویلي دي چې د پاوز په موټر د تازه چاودنه د شمالي وزیرستان په بویا دیګان سیمه کې هغه مهال وشوله چې د پوځیانو موټر د سیمې نه تیریده. دغه سرچینو ویلي دي چې دوه عسکر ځای په ځای ووژل شول او درې نور روغتون ته یوړل شول.
د جرمنی د بارنۍ چارو وزیر هایکو ماس د عراقي مقاماتو سره د خبرو او د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ د راکمولو د حاصل لپاره بغداد ته سفر کړی دی. د دې خبر تفصیل مینا صادق لولي.
عراق ته د ښاغلي ماس تک سیمې ته د هغه د سفر د پراخ پروګرام یو برخه ده. ټاکل شوی چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ ایران ته لاړ شي او د هغه هیواد له مقاماتو سره وګوري. د دې سفر سره جوخ د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي، په اوسنیو شرایطو کې چې د فارس په خلیج کې د امریکایي پوځیانو تحرکات او په سیمه کې اندېښنې زیاتې کړي، مهمه ده چې اروپایي هیوادونه خپل رول سم ولوبوي. په دې اعلامیه کې راغلي، موږ باید یوازې خبرې ونه غواړو بلکې خبرې وکړو، په ځانګړي توګه په داسې شرایطو کې چې د نظر اختلافونه پراخ دي او اوږدمهاله کړکیچونه نور هم ژوریږي. عراق ته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس سفر د امنیتي دلیلونو په وجه مخکې له مخکې نه و اعلان شوی. مینا سادات، د امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. په بلغاری کې پولیسو یو 14 کلن ځوان وروسته تر هغه ونیو چې په کور کې چاودیدونکي مواد پیدا شول. پولیس شک لري چې د دې چاودیدونکو موادونه د ترګری په فعالیتونو کې کار اخیستل کېده. د دې هلک خپلوانو پولیس ته ویلي و چې په کور کې د بم جوړولو مواد لیدلې دي. پولیسو د دې هلک په کور کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې بیرغ، 14 کیلوګرامه میخونه او ګڼ شمېر چاودیدونکي مواد هم پیدا کړي دي.
امریکا د ایران د پتروکیمیکل په صنعت نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. ایران د امریکا دا کار غندلې او د دې نه معلومیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د مذاکراتو په حق له جدي نه ښکاری. د ایران د بارنیو چارو د وزارت نطاق عباس موسوی نن د شنبه په ورځ دولتي تلویزیون ته ویلي دي چې د امریکا دا کار اقتصادي تروریزم دی او د ایران سره د ایران د دښمنۍ د پالیسۍ یو برخه ده. امریکا ځکه د ایران د پتروکیمیکل د ټولو نه په غټ شرکت بندیزونه ولګول چې د سپای پاسداران انقلاب قواو سره یې کاروبار کاوه. امریکا د همدې کال د اپریل په میاشت کې سپای پاسداران انقلاب ځواکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل.
د امریکا پاوز ترکیه ته د جولای تر پای وخت ورکړی چې د روسیې نه د خپل هوایی دفاعي سیستم اخیستل پای ته ورسوي او کده کارونه کې متحده ایالات به د ناټو د غړي هیواد د F-15 جنگي جټل توکو د پروګرام نه وباسي. د خبر تفصیل د تاج امین یار ناوړی.
د امریکا د دفاع سپرست وزیر پیټریک شانهان دا ترکیه د دفاع وزیر ته پاستولی لیکي ویلي، کا ترکیه له روسیې څخه د دفاعي سیستم اخیستل بند نکړي، د جولای په 1 نیټه به د ترکیه د پیلوټانو روزنه پای ته ورسوي او له امریکا څخه به خپلې 4 F-15 ډوله جنگي الوتکې ترلاسه نشي کړی. پیټریک شانهان همدارنګه خبرداري ورکړی چې له روسیې نه د S-400 دفاعي سیستم اخیستل به له امریکا او ناټو سره د انقری روابط خراب کړي. له دغو خبرداریو سره سره ترکیه له روسیې څخه د دغه سیستم اخیستلو ته ادامه ورکړې ده. تاج امین یار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د شلو صنعتي هیوادونو یا G20 ډلې د مالیې وزیرانو د جاپان د فوکوکا په ښار کې غونډه کړې ده. دوی په دې خبرې وکړې چې څنګه د مالیې په سیستم له بیا غور سره سره دا اطمینان ترلاسه کړي چې لوی کمپنۍ خپل مناسب سهم ورکړي او په داسې حال کې چې نړیواله وده کمزوره شوې ده د اقتصاد ملاتړ وکړي. بل پلو د متحده ایالاتو د خزانې وزیر سټیفن منوچ نن د شنبه په ورځ په همدې ښار کې د فرانسې د خزانې د وزیر سره کتلې دي. د جیشل هیوادونو د مالی وزیران د جاپان د اوساکا په ښار کې د دې ډلې د مشرانو له ملاقات نه سوونی مخکې یو بل سره ګوري.
د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیچسیار ځانګړی استازی انجلینا جولی د وینزویلا سره د کولمبیا د سرحدي مناطقو د کتلو لپاره خپل دوه ورځنی سفر پیل کړی. جولی د دې لپاره سفر کوي چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې د هغو وینزویلایي وګړو شمیر چې په دې وروستیو کلونو کې د خپل هیواد څخه وتلي دي له 4 میلیونو نه لوړ شوی.
او د لیبیا ساحلي ګارد ویلي دي چې د مدیترانې په بهیرې کې دوه کښتۍ نیولې دي چې لسګونه کسان پکې سپاره وو او غوښتل یې چې اروپا ته ولاړ شي. د ساحلي ګارد ویان ایوب قاسم ویلي دي چې د لرګیو په دوه کښتیو کې 22 مهاجر سپاره وو، ټولې سړي او د افریقایي هیوادونو اتباع دي. ښاغلی ایوب ویلي دي چې مهاجرینو ته روغتیایي خدماتو د ورکولو نه وروسته د مهاجرینو خاغلی ایوب ویلی دی چې مهاجر د روغتیایي خدماتو نه وروسته د مهاجرینو کم ته وړل شوی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واوریدل. د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو واوریدل. در نوریدونکو په مخ کې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. نن شنبه د جوزا د میاشتې په 13مه د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکلو تقویتي بهیر رسمان پیل سو. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمینیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي دغه بهیر چې د ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې پیل شوی د سرطان میاشتې 3 میاشتې به دوام ولري. د ټاکنو کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د شنبې په ورځ په کابل کې د دغه بهیر د پیل په مراسمو کې وویل
این پروسه از امروز 18 جوزا
دغه پروسه نن د غبرګولي له 13مې نېټې بیا د سرطان 3مې نېټې د سهار له 8 بجو بیا د مازیګر تر 4 بجو د ښار او ولسوالیو په مرکزونو کې پیلیږي. د نوم لیکنې دا تقویتي بهیر پر داسې مهال پیلیږي چې تیر کال هم ګډو افغانانو د پارلماني ټاکنو لپاره نوم لیکنه کړې ده. نوموړي زیاته کړه ټول هغه کسان چې مخکې د نوم لیکنې له بهیر څخه پاتې شوي وو یا یې نوی قانوني سن پوره کړی وي او یا هم په دې وروستیو کې هیواد ته راګرځېدلی وي کولی شي نوم لیکنه وکړي. اغلی نورستانی زیاته کړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوم لیکنې لپاره 609 مرکزونه خلاص شوي چې 240 یوازې په غزنی ولایت کې دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وویل په غزنی کې پر تذکیرو مخکینی وهل شوي سټیکرونه باطل دي او باید ټول کسان پر خپلو تذکیرو نوي سټیکرونه ووهي. نوموړی د معلوماتو له مخې د نوم لیکنې پر یاد بهیر 23 میلیون ډالر لګښت راځي. خو له ازادو عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ مشر یوسف رشید د دغه پروسې په اړه داسې وویل
زموږ باور باندې چې دا پروسه به ونوتولیږي. هغه خلک چې تازه اعتراض کړن شوي دي یا د انتخاباتو ورځ باندې اعتراض کړن کیږي په دوم قدم کې کسان چې هیواد ته راستنه شوي دي یا لوی حوزې نه بل حوزې ته دوی میشت شوي دي او کډه کډه ده نو خامخا په دې اړه باندې دوی به په ټوله معنا باندې په بهیر کې شامل نه شي.
یاده نوم لیکنه پر داسې مهال پیل شوه چې ټاکل شوی د روان کال د میزان میاشتې پر 6مه نېټه ولسمشریزې ټاکنې ترسره شي. مخکې ټاکل شوی وه چې د ولایتي شوراګانو او غزنی پارلماني ټاکنې هم له ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای ترسره شوي وای. خو د ټاکنو کمیسیون روانه میاشت اعلان وکړ چې د وخت او امکاناتو د کموالي له امله نشي کولی یادې دوی ټاکنې له ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای ترسره کړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 FM/15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د پارلمان ځینو غړو او د ښځو مدافع بنسټونو د امریکا د متحده ایالاتو د کانګریس د نږدې 80 غړو له لورې د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغانو میرمنو د معنادار ګډون د غوښتنې هرکلی کړی دی. د امریکا د کانګریس غړو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتي چې د سولې په خبرو او موافقه کې د افغانستان د ښځو د حقوقو خوندیتوب ته پام وسي. زموږ خبریال رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ رالېږلی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایکل پمپیو ته د امریکا د کانګرس د واویا خزینه او نارینه غړو لیک چې پکې د افغانستان د ښځو د تیروتلو سکلونو د لاسراوړنو د خوندیتوب غوښتنه شوې ده په افغانستان کې د ښځو له هرکلی سره مخ شوې دي. د کانګرس غړو چې لاسلیک هم په دغه لیک لیدل کیږي ویل شوي چې ښځو په افغانستان کې ډیر څه ترلاسه کړي او باید وساتل شي. پمپیو ته ویل شوي چې د فبروري او مې په میاشتو کې په قطر کې د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې افغانو میرمنو هیڅ ګډون نه درلود. د افغان ښځو غږ باید واوریدل شي. په مذاکراتو کې د افغانو میرمنو ځایګۍ خوندي وي او ټولې لاسته راوړنې باید وساتل شي. پمپیو نه غوښتل شوي چې د ښځو بشري حقونو موضوعات باید د هغه د هڅو اصلي برخه واوسي او ښځې د مذاکراتو په میز کې معنادار سیټ ولري. د افغانستان د پارلمان ځینې غړي د کانګرس د غړو له دې لیک هرکلی کوي.
وقتی که ایالات متحده امریکا و وزارت خارجه ایالات متحده
کله چې امریکا او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وغواړي د افغانستان د سولې په تړاو مهم ګام پورته کړي، باید د سرو کرخو په نشتون کې دا ګامونه پورته نشي. یو له سرو کرخو هغه د افغانستان 50% نفوس دی چې ښځې دي. کله دې موضوع د ځینو نورو ګټو لپاره بې تفاوته تیر شي، نو بیا به د افغانستان ښځې آینده کې اعتراض ولري.
ضروری ده او دا د سیاسرو خزه کوم حق حقوق سدي د کبا دا معلوم شي او دا یو اساسی نقش لري.
خزو شبکه هم د غلیک هر کله کوي وای چې خزو په افغانستان کې د لسراوړنی په خوراستون زو تر لاسه کړي او داینده تضمین په اړه ویرشته. خزو د سولې د بهیر په تړاو یو جمع هم له غنو ولایتونو راغونډه کړي ده.
دا مهمه ده چې دا رقم نهادونه او دا رقم ګروپونه دي خزو باید سولې په پروسه کې شامل وي تر څو پورې یو بی طرفه نظر دی هغو خزو وړاندې کې چې په افغانستان کې د جنگ ټول زجرونه او زحمت تیر کړي دي.
الیک په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خپل بل سفر وتی دی او ښایي له طالبانو سره وګوري. د سولې عالي شورا هم د سولې په بهیر کې د خزو په ونډه ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې شورا د سولې په خبرو اترو کې د ټولو اقشارو په ګډون باندې ټینګار کوي، حاکم مرمنی وي او ځوانان.
د کانګرس د غړو په لیک لیکل شوی چې خزو په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې زیات پرمختګ کړی. 18000 خزې په خونځیو او پانتونونو کې ګمارل شوي، 10000 ډاکټر علي دي، خزینه متشبسونو 8000 دندې ایجاد کړي او دا ټولې لاسته راوړنې په سخته ترلاسه شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان او امریکا د رسمي اړیکو ترمن سل کاله پر اسوه په دې باره کې به رپورت ورسته ووري. خو اوس به راسو دې رپورت ته چې د لوګر د محمد اغې د ولسوالۍ د دینو اوسیدونکي په دغه سیمه کې د نجونو او هلکانو وښوونځي نن د اعتراض په توګه وتړلې. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت لري.
د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ د دهنو سیمې اوسیدونکي وایي چې دغه وښوونځي وروسته له هغه د اعتراض په توګه وتړل چې حکومت د ولسي پاڅون کوونکو د امنیتي پوستو د لرې کولو ژمنه پر ځای نه کړله. د دغې سیمې یوه اوسیدونکي حبیب خان له آشنا راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ولسي پاڅونوالو له کورونو او ښوونځیو سره نږدې امنیتي پوستې جوړې کړې او خلک په مختلفو نومونو ځوروي. هغه زیاته کړه د دې پر ځای چې امنیتي ځواکونه د خلکو د امنیت او اسانتیا لپاره کار وکړي له خلکو سره ناوړه چلند کوي، ان تر دې چې ماشومان هم وهلي او ټکولي دي. د ښوونځیو په تړلو سره پر دولت فشار راوړو چې زموږ ستونزه باید حل کړي. موږ په خپله سیمه کې پوستې نه غواړو، پوستې د امنیت لپاره وي نه د خلکو ځورولو لپاره. نه موږ چیرې تلای شو او نه موږ ښځې چیرې تلای شي. کله چې موږ نه امن وو بیا پوستې څه کوو؟ د یادې سیمې یوه قومي مشر عبدالقادر آشنا راډیو ته وویل چې دغه ستونزه یې د تېر یوه کال په مده کې له حکومتي چارواکو سره شریکه کړې هم ده، خو زیاته یې کړه چې تر اوسه یې د هواري لپاره عملي ګام نه دی اخیستی. نوموړی ګواښ وکړ تر هغه چې حکومت د دوی له سیمې څخه د ولسي پاڅونوالو امنیتي پوستې لرې نه کړي، تر هغه به د نجونو او هلکانو یاد اوه ښوونځي تړلې وي او په نورو اعتراضونو به هم لاس پورې کړي. موږ د جومات مخې ته ولاړ وو، یو هلک راغی، وی ویل چې پاڅونوالو یو هلک له ځان سره یووړ. د هلک نه جنایي او نه نظامي جرم لري. دلته میلمه راغلی و. بل لور ته د لوګر امنیه قمندان سمنوال رحمي خدا مخلص د یادې ستونزې په تایید سره وایي چې د ولسي پاڅونوالو د یادو امنیتي پوستو د ځای د تغییر پلان لري او نږدې راتلونکی به یې عملي کړي.
صبح به ما از طریق مردم صدا رسید که اونجا مشکل وجود داره. ما به رئیس به امنیت
سهر د خلکو شکایت را ورسید او د ملي امنیت له رئیس سره می تماس ونیو. هغه لار د خلکو ستونزه هواره کړه. هغه پوستې چې خلکو یې په اړه شکایت درلود د ملي امنیت رئیس هغه نورو ځایونو ته انتقال کړی دی.
همو پرسونل رئیس به امنیت از اوجا به جای دیگه تبدیل کرده، پرسونل جدید د اوسا استخدام میشه.
تا تر دې مخکې هم د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکو له رسنیو سره په خبرو کې د ولسي پاڅونوالو له چلند شکایت کړی و. که څه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې دغه ملیشایي ځواک د امنیت په ټینګښت کې ښه نتیجه ورکړې، خو په ځینو نورو سیمو کې بیا د خلکو سر درد ګرځېدلی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
سشکال د می په میاشت کې د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتونو د رسمي اړیکو سل کاله پر اسول. په دې سلو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لوړې او ژورې درلودې. په شلمه پیړۍ کې د دې اړیکو ښه دور له 30 تر 40 پورې وې، خو د شوروي اتحاد د یرغل څخه وروسته د اړیکې ځنډیدلې هم وې. رحیم ګل څروان د افغانستان او امریکا پر سلو کلونو اړیکو رپورټ لري.
د می میاشت هغه چې افغانستان او امریکا پکې خپلې سل کلنې ډیپلوماتیکي اړیکې نمانځي. امریکا چې د همګړۍ په افغانستان کې نظامی او سیاسي حضور لري، دا اړیکې له افغانستان سره د شلمې پیړۍ لومړۍ لسیزې ته استنېږي. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي اړیکې په 1921 کال کې پیل شوي، خو تر دې وړاندې له 1911 کال څخه تر 1919 کال پورې دا اړیکې شته وې. له 1911 کال نه تر 1919 میلادي کال پورې امریکایي انجینر آی سی جی ویټ چې امیر حبیب الله خان ته یې کار کاوه، د جبل سراج د برېښنا بند ورغوه. د آی سی جی ویټ کار نورو امریکایي انجینرانو ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره کړه. په 1921 میلادي کال کې امیر امان الله خان د محمد ولی په مشرۍ یو پلاوی امریکا ته ولیږه، تر څو د امریکا ولسمشر وارن جی هارډینګ په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د همدې لیدنې په مهال د 1921 میلادي کال د جولای په میاشت کې امریکا افغانستان رسمن د یو خپلواک هیواد په توګه وپیژنده. په 1922 میلادي کال کې امریکایي ډیپلومات کورنیلیوس وان اچ انګریټ افغانستان ته راغی. د افغانستان او امریکا ترمنځ رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې د 1915 میلادي کال د مې د میاشتې په 4مه پیل شوې. په تهران کې میشت امریکایي سفیر ویلیام اچ هورنیبرګ خپل اعتبار لیک افغان حکومت ته وسپاره. د 1922 میلادي کال د جون په 6مه چارلز ډبلیو ټایر شازده فیر وټاکل شو. خو د امریکا او افغانستان اړیکې هغه مهال زیاتې ګرمې شوې چې د امریکا ولسمشر ډویټ ډی ایزنهاور په 1959 میلادي کال کې د کابل نه لیدنه وکړه. دا د امریکا د ولسمشر په توګه لومړنی سفر و. زرګونه کسانې هرکلی ته ولاړو. ایزنهاور چې نړۍ ته د ښه نیت په سفر وتی و، افغان پادشاه محمد ظاهر شاه ته ویلي و چې ما ټول عمر کې د دې هیواد اورېدلی دي. د ایزنهاور تر دې سفر یو کال وړاندې په 1955 میلادي کال کې لومړی وزیر محمد داود خان امریکا ته تللی و، او د امریکا کانګرس ته د لومړني افغان مشر په توګه وینا وکړه.
Their Majesties, accompanied by the United States Chief of Protocol, next day, Their Majesties travel to Washington, the capital of the United States.
په 1935 میلادي کال کې پادشاه ظاهر شاه له ملکې حمیرا سره یو ځای امریکا ته سفر وکړ. په واشنگټن ډی سي کې د امریکا ولسمشر جان اف کینیډی یې هرکلی وکړ، او په ښار کې عامو خلکو د هرکلی پریډ هم وکړ. پادشاه ظاهر شاه 12 ورځې په امریکا کې وو، او له لسو امریکایي ښارونو یې لیدنې وکړې. دوی سویلي کالیفورنیا کې ډیزنډن ته هم تللي وو.
And to look to the future with hope.
په افغانستان کې د امریکا د سفارت مرستیاله کیرن ډیکر وای درې لسیزې غوره اړیکې وې.
So the relations were really good from the 40s to about the 70s.
اړیکې چې ډېرې ښې وې هغه د 40مې لسیزې تر 50مې لسیزې وې. په دې کلونو کې پرمختیایي مرستې زیاتې وې. له یو اس آی ډی مخکې موږ په افغانستان کې د نړیوالو همکاریو اداره لرله. د هلمند وادي زموږ دپاره د دیرشو کلونو دپاره د تمرکز وړ وه. امریکایي انجینیران او استادان به راتلل چې د هلمند د سیند په غاړه کرهنې ته وده ورکړي. موږ په دغو دریو لسیزو کې د هغه وخت 1500 میلیون ډالره چې اوسنۍ اندازه یې خورا زیاته ده ولګول. زمونگ انجینیرانو د کندهار هوایی ډګر او لهکرګا جوړ کړ.
خودی اړیکو ژورې هم درلودې. په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند د ثور انقلاب راورسته د 1909 میلادي کال د فبروري په میاشت کې په کابل کې د امریکا سفیر ادولف دوبس ووژل شو. دې وژنې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابې کړې. په افغانستان د شوروي اتحاد د حملې سره سم امریکا د مرستو ټول تړونونه له افغانستان سره پای ته ورسول. امریکا له مجاهدینو ملاتړ کوه. د شوروي اتحاد د اساکرو له وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتو د 1909 کال د جنوري په میاشت کې په کابل کې خپل سفارت د امنیتي لاملونو له کبله وتاړه. دا ډیپلوماتیکې اړیکې د 2001 کال د سپتمبر تر پیښې پورې تړلې او په ټپه ولاړې وې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو اوس په مکړی دی رپورټه. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي امریکا او مکسیکو د هغه هیواد پر محصولاتو د تعرفو د نه لګېدو په هدف د کډوالو د مخنیوي پر سر هوکړې ته رسېدلې دي. دغه هوکړه وروسته له هغه تر لاسه سوه چې جمهور رئیس ترامپ تېره اونۍ وویل که مکسیکو د مرکزي امریکا د کډوالو په مخنیوي کې جدي اقدامات ونه کړي د نوموړي هیواد پر محصولاتو به په سلو کې 15 تعرفې وضع کړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ترامپ ګواښ کړی و چې که مکسیکو د خپلو پولو د کره کولو په اړه د هغه غوښتنه ونه مني نو د دوشنبې د ورځې راهیسې به په ټولو مکسیکویي اموالو 15% تعرفې ولګوي. هغه د غیران په واشنګټن کې د مکسیکو امریکا د هیئتونو تر درې ورځنیو خبرو وروسته وکړ. هغه د ټویټر له لارې وویل،
خوشحاله یم تاسو ته خبر درکړم چې امریکا له مکسیکو سره یوې لاسلیک شوې موافقې ته رسېدلې ده. په دې ډول هغه تعرفې د یوې نامعلومې مودې لپاره ځنډول کېږي چې په پام کې وه د مکسیکو پر خلاف د دوشمې په ورځ عملي شي.
هغه همداراز وویل،
په بدل کې مکسیکو موافقه کړې ده چې د مکسیکو له لارې به زموږ جنوبي پولې ته د مهاجرینو د څپې د مخنیولو لپاره قوي ګامونه پورته کړي. دا اقدام د غیر قانوني مهاجرینو د کمولو یا ودرولو لپاره کېږي چې له مکسیکو څخه امریکا ته راځي.
امریکایي او مکسیکوي چارواکي دا جمعې په ورځ د درېیمې ورځې لپاره د خبرو میز ته د دې لپاره بېرته ستانه شول چې د امریکا د جنوبي پولې پورې راپورې د مرکزي امریکا د هغو مهاجرینو د بهیر د مخنیوي لپاره یوه لاره ولټوي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته یو ګواښ پېښ کړی و.
تاسو پوهیږئ چې موږ د ملي ګارد یو ځواک جوړوو چې په ټول هیواد کې به موجود وي او وروسته به په شمالي، جنوبي او ټوله مکسیکو کې موجودیت ولري. دا د خوندیتوب د پروګرام یوه برخه ده. دغه ملي ساتونکي کولی شي چې د مهاجرینو له ستونزو سره مرسته وکړي.
همداراز د مکسیکو بهرنیو چارو وزیر مارسیلو ابرارد وویل چې له ګواتیمالا سره یې خپلې جنوبي پولې ته د شپږو زرو سرتیرو د لیږلو وړاندیز کړی دی. خو هغه وویل چې د اوږدې مودې د حل یوه لاره غواړي چې پکې د اقتصادي پرمختیا مرستې شاملې وي.
مونږ امریکا ته خبر ورکړی دی چې مونږ د ملي ګارد یو ځواک جوړ کړی دی چې د اساسي قانون له مخې قانوني حیثیت لري. دغه ځواک کولی شي د جنوبي برخې ټولې سیمې تر خپل پوشش لاندې راولي. مونږ امریکا ته تشریح کړی ده چې شپږ زره کسان لري چې هلته به ځای په ځای شي.
د امریکا سرحدي سرتیرو د مې په میاشت کې له 122,000 څخه زیات کسان توقیف کړي چې له مکسیکو څخه راپورې وتل. دغه شمیر د 2018 کال راهیسې د میاشتې تر ټولو لوړه کچه ده. تاج امینار، داشنا تلویزیون، امریکا.
د سو مهم خبرونو لنډیز اورئ. د امریکا د کانګرس لسګونه غړي وایي د طالبانو سره د سولې خبرو کې د افغان میرمنو د تیرو 13 کلونو پرمختګونه باید خوندي شي. نن د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نیملیکلو بهیر پیل شو. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان دوه نور عسکر وژل شوي دي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس عراق ته تللی. په بلغاری کې پولیس یو 14 کلن ځوان نیولی دی چې په کور کې چاودیدونکي مواد پیدا شوي دي. او د افغانستان او نیوزیلینډ د لوبډلو ترمنځ افغانستان په خپل نوبت کې 122 منډې وکړلې. ټول لوبغاړي د لوبې په 2/4 اوور کې وسوځېدل. د ټولو نه زیاتې منډې حشمت الله شاهدي وکړلې. هغه 9.5 منډې وکړلې. ورپسې حضرت الله عزازی 14 او نورعلي زدران 1 منډې وکړلې.
خبر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارو. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونې مه هېروئ.